درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفق عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مودې خپرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه 24 محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او ده د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه د خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر وېبپاڼه خپور سوی ویلي چې له طالبانو د غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې لوو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیوي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وی چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنا نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په 8 له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 160 کسان چې پکې سپاره ول ووژل سول. په وژل سوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتي وه. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ څه لږه 165 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادر شوی ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالره وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږکال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټورونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 160 کسان ووژل سول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی دا خو ویلی دی چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د غږونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیو چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. د سن وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې تاسو ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلوي مخالونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دی، څلور په پکتیکا کې دی او یو محل په روزګان کې دی.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختي ورځې پایل کړي دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړو راهسی ترکی قهوه نه واسي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي. وسط خلکو دراتونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري د ماشومان ځنګړې پروګرام او کور کله هم په همدې سات کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا د وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځم بیگ پورس کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل. د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات ندی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا مهال ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربان پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربان ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د ایویناست پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربان بیا په دې معنا چې نور نفر مه کوي. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه مهال اوربان له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالي اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربان کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربان ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میز ته یې د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقه ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنی چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دې بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبرې وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه وڅلبیخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسون هم د شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوه. د کمیسون چارواکي وایي نن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نګدي شپاړه سو اعتراضونه ثبت شوه. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې لمخې د رایو وسلوېخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فرا کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغل رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړي. خو پښتنه داده چې د دغه محلونو راشمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون که څه هم 13 ورځې ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي. تر څو راشمیرنه یې پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارل لیټر سوی ټاکنو خپلواک کمیسیون د غلیست په کاتو سره وتوانیږي د تفتیش او بیاشمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او هغه ډول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږد رالیږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیاشمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومولدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلوېخ محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د انتخاباتو د مرنیو پایلو اعلان وروسته د محل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختي ورزی پایل کړي. دا کمیسیون د جدي میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پایل کړ او تر اوسه په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړې، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 14,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډیر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8000 شکایت
نږدې 8000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدې پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړي کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 ورځې په ولایتو په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیړو، خو ستاسو په خبر چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته یې په خاطر د ډېر دقت وسی او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې پایله له خلکو سره شریک کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د باطل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څلويخته
اتلس مورد شکایت اصلاحي غته تللی دي، یعنی پروسس تللی دي. 15,314 شکایت چې یو ولایتو کې دي د بس شماري تللی دي. یو سلو نه محله باطل سوی دي، 15 نفره نقدی جریمه سوی دي، یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفه نه انفصال سوی دي یا د وظیفه نه لری سوی دي. یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي څلور مهمې له وخت مخکې د 2,200 رایو، د 1,300 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر او د قشان د هغو 2,340 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغره وال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له حاله مو هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه مخکې د هوا پیژندنې مسله د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لمړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو. د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه یې څلور کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړي او په سر کې ترې د میټرولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسي چې د میټرولوژیکي او هواشناسي عناصرو په مشاهده او څوار دي، دا مشاهده د عناصرو تلاوه 20 ساعته تحقیقي مشاهده کیږي او ولایتو څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی کې د مرکز د پیشگویی مرکز هلتا کې دا دیتا تحلیل کېږي. وروسته د میټکپلاس د ټول په واسطه کې دا د سافټویر په واسطه کې دا نقشه جوړی کی او بعد دا نقشه‌ران مورد استفاده ول لوګرزیدار نه کوم نقشه‌ران دا د هوا حالات ترپندری ورز کوری اټکل کېږي. درجه حرارت، بارندگی او درجه حرارت لیتن درجه او پورتریج درجه اتکل کیگی او در سایت واشنسی پسایت که اپلوت کیگی.
آیا داد اسانتیای واز با کابل که ده که پا ولایت تو کم داغس مراکز تا چه هاگوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز تر علیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنونه دی چه ده هوا حالات و ده اناسور مشاهده کهی د تیتو درجه حرارت، پورتنی درجه حرارت او د بارانونه واوره او د شدت درجه تات اتکل کیگی فلور ویخ ساعتو که او دری ورسو اسکیل دا توان نری چه تا دری پورد اینه هم د حوالاتو اتکل وکی.
او نوری صاحب خلق څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي؟
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا سافټویر نشته که چې دا په ملتي میډیا کې یعنی ټول میډیا وسایلو کې اختراع شي او دا صرفاً د سایت په واسطه د هندي سایت د هواشناسی سایت منتشر کوي او بل نه دا کولی شي چې د خلکو د سمس په واسطه، د موبایل په واسطه، د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشي وشي په دې حکله توجه نه دي شوی.
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخانی غړي خغلی نوري سره مرکه واوریده. په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د څلوېښتو کسانو ژوند اخیستې. دا د پڅرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي. په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته غوږ دوو د افغانستان د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې ورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یوش من لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0. کندهار اسمان یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجه. مزار شریف یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجه. ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجه. او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجه.
په ورستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکیدو ریپورټونه خبر شول. دا وسلې څنګه ورکې شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي ریپورت راستولې.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم ویو ټنګونو د ورکېدلو مثلا پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو اتلو سکلون رئیس د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارقام چا څنګه او ولې وس راټول کړل؟ د هلمند استناف څارنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایط د بررسی لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسی اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وسیړل شو زرهي وسایط او اسلحه په حق له وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سو سلور میله مختلف نو سلا او مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادی وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حق له راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د غمرستو څخه دي چې د وسلوال پوت سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لزر 1504 میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره په وسلو کې ورکسی وي. د هلمند اوسنۍ امنیه کمانډان سمونمل احسان الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکه وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاتې سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلی پاتې سوي و اسناد نه پاتې سوي و د اسناد مشکل یو. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاسته چولو چې دشمن لاسته ولیدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاتې سوي دي. ډیره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر کمانډانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوی دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې، په سنګین کې جنګونو، په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قومندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میسته را کش کې او په سزا ورس.
هلمند چې د تیرو نږدو 15 کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه، رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قومندانانو ته درېږي. محمد علي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
لو پیړیو راځي ترکی قهوه نه یوازې په دې هواد کې ډیر څخل کیږي، وست خلکو دراتونکو په اړه د اټکل وسیله ګرځیدلې. فالکتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژي لاره تر نړیوالو ورسید؟ ملالی بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافه لري. د خپل مور په مرسته د فالکتلو هنر د یو ټلیفوني اپ لاره تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه له خپلې اوسنۍ دندې ډېر ستړی شوی یم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې راسره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې یې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلالزی سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راولي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړي او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبري اعلان ته په کابل کې وویل چې د تاوتریخوالي کمول په مفهوم خبره ده او دوی اوربند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د برېټانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یو مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط وکړ او 1600 کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 168 تنه سبزیجات چې 214 میلیونه ډالره بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږ کال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې برېټانیا ته ولاړ شي. اسماعیلوه به په برېټانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ میل لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا ته یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 14 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبې د فنیز د کړو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبې د فنیز د کړو ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وین مجیب قرزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوي خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبې په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملي بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي قزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نور لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تیر نړیوال جام کې لزانه ښه وړتیا او خدای نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تیر یو کال کې په شلو یو ورځنیو لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستې دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته ضرورت لا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټي
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حد د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوچ اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپېڅوي وتلې وسې زیر شو دغ نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیمه سلره مشپاد وو املا به پرتله داسې به وراتلو مونه داسې به پرغله داسې به وکړو سې داسې نغمې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکارې چویش کوي
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینه داسې نه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینه منډو سا وکو چا وینه ټیس وینه خو لیتوش دا مشکل کې ده
ترې نمبر ته وه
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره ته په زوی دې څه سوي دي
ترې ام نه پیوند راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې شي ورا هوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلا سی بیرته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې دې کتاب دی
کوټی یخې دې بخاری می یخې ده بخاری می یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي م کوي پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته ضرورت لا سينه بغل زرش کیږي بیا یې اتبم زرش کیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توحیدا پیز بندیدار زیش کړو تک شین شو شو دی خړل پس کای کوله او توحیدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه ده یا ښه وای چې ووایي چې ښه سوی دی خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یې چې سینه بغل شو خو دغه میګوی چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میګوي فزوم خو ښه فزوم یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دا بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمات کو خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو را تغږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه د هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د دې څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکول شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمین کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزه آلوزی ده د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل ده دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو کچیر ته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم ده مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته به اول کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره ده یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک پیچی او دیتا وارت نوری درملنی پا دیگل تاست سوائی
گوری بازی پرکتسونه پا کورانیو که خب پرکتسونه دی او بازی پرکتسونه غلط دی خب پرکتسونه دادی که تاسو متوجه شوی استی که چیر تا ماشون پا سینا بغل اختکی گی اگوی تا مثلا گرمی شدی گرمی شدی ورکول کی مثلا پشدو کی کورکمن اچول کی یا مثلا دوی تا جوشاندی ورکول کی کنه لکه د ګل ختمی جوشاندو یا مثلا دوی تا ډیر اوبلن گرم خواړه ورکول کی دوی تا گرم لباس ور اغوسل کی کوټه دوی گرمی کی دا لاخی خبرې دی خو فسینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلئ
حتمی ده حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زونده اوس
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی او بل خبرونه ته مو هر کله کوم آیا د سې کسان مولیدلې چې کلهخه خبره هم کوي دا سې فکر کیږي لکه جنگ چی کوي د خبرو کولو طرز څومره اړینه خبره ده په ژوند کې او څنګه کولای شو چې د خپل خبرو طرز یا انداز خکړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور ترڅنګ د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یم ادمی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی را اوروي د نورو موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي خو په خشي و یا خانداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی بلکې اغیزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد د رسونې لپاره خبرې کوي خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسېدلی شي او برعکس که مو وینا او خبرې اغیزناکې نه وي نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسیږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغیز نه لري ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغیزناکه کړي د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی هغه وایي چې ښې خبرې مې هم په خلکو بدې لګیږي نوموړی زیاتوي
خپله زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناست یم او بعضې په
د حجره کې ناسم خپل څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم. بعض الکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو منه موږ هیڅ کله نه پیګو، او دا مشکل مې ډیر غټ مشکل دی. ما خپل کوشش کوم چې اصلاح شي و نه کیږي. په لهجه کې بعض وخت خبر نه تیزی سی، او بعض وخت مې څوک په خبرو نه پیګو ته تیز غږیږي او غږ د غټ دا داسې دې باره کې وایي. ته ما ته خپل دومره ځان غوسم راسي هر څه راسي زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسي، وایي موږ تا په لهجه نه پیګو. دا مشکل ده. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې ښه پوه انسان دی خو خبرې اغېزناک نه دي، ځکه په تنده لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیوه یې لږ متفاوته ده. هر چا سره چې غږیږي ډېر په لوړ غږ غږیږي او ډېر تیز غږیږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت دی د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډیره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون راولو، ممکن زمونږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه ترسره شوي وي کړی شوي وي هغه کولی شي منفي نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوي ده د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې. اوس خو فعلا د رسنۍ ډیرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسونو استفاده کوي. د دوی ځینې ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډیر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغه ته راپاسي او ورسره مخامخ کیږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي، بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کیږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه به ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي. خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغه باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي، او د هغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغییر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغیزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغییر ورکړي.
یعنې مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستله. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټونکی سي، نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې. اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم. زه کله کله مووی ډیره ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډیر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره یې څه ډول کوي، له اتل له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلودو، اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي په نظر کې ونیول شي. د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. نوموړی زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کوي صمیمانه، محبت په مینې سره. دغه خبرې کول خپله هم یو هنر دی، یو استعداد چې ته څنګه یو څوک ځان ته میله کوې چې ته هغه پوه کې او هغه راضي شي ستا طرف ته، په مهربانۍ سره په نرم لهجه سره خبرې وکړي. خو لغت نه باید ګټه پورته شي، عام فهمه اوسي چې موږ جانب مقابل ښه پوه شي ستا په خبرو باندې. خو لغتونه باید استعمال کړي.
شریعت موږ دې ته مکلف کړي یو چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي، چې دا مینه او محبت په ښو خبرو او خوږو جملو منځ ته راځي. په دې اړه دیني عالم مولوي نورالحق داسې وایي:
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو داسې ښه دی، خو معدن د اخلاقو دی، خو مکارم الاخلاقو نه، هر چاته اخلاق حسنه یې هم ورته ذکر کړي او هم دې خپل په دغه اخلاق اخلاق باندې ملبس تا کې پر دې کړی چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس شي چې هغه په خبرو کې هم پکړو کې هم پکړو کې هم پوړو کې هم په خبرو کې هم په ناس هم په ولاړ کې باید انساني ادب باید په ټوله مشرق کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره ده، واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه شي، که په واقعي توګه موږ ستاسو د انسان اخلاق د اسلام اخلاق پیاده کړو. انسان باید دغه شی با کماله با ادب با معنا خبره وکړي چې د هغه مخاطب وزګر ته ورسیږي او دی ودې ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار و او دا خبره لري ښه خبره دا پر جامعه شوږي. هر انسان د ځان حرمت لري، نو دې انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړي کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اوري.
عرفان احمد زیم کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهیږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کیږي او دغه اړیکې د دې باعث کیږي چې دوی دوامدار یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنه ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کیږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم مې فرید الله د کابل اوسیدونکی. په ښه شیوه او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وسو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په یو شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوه او په اصول برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژمه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناکه نه دي او څنګه اغیزناکه خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیره مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې، هغه مناسب وخت باید موږ دا خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې دغه د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپله پوهیږي یا نه پوهیږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته یې له تاسو ګوري،
په هر حال موږ انسانان په مختلف د ټولنیز شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلک نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي. نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنې دا نورو ته ور وښيي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرم تسلط لرم یا دا سړی ماته هیڅ شی نشي ویلی. اما دا متوجه نه ده چې د هغه بیچاره مثلا عزت یا شرف پښو لاندې یا خاورو لاندې که.
دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره وي، نو باید یو شل زرې قسم باید وخورو تر څو باید نور څوک هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغو فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فری فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو ورو راغله. نن چې یو نفر خبرې کوي، باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري، بلغیز که پوست تر سوچ منګه وبنده اعتماد، هغه هم اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالې دي چې من سره وړي دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولای شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې خې خبرې کوو اول د خپل لغه پاک نیاز کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کو، او خې کلی خبرې نرمۍ سره د حرکتي بدن او د منګ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو. داسې نشي چې مثلا مثبت جمله منګه استفاده وکړو او دا مثبت جمله په یو ډیر مثلا د ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یو چا باندې غږ وکړي دا کار مه کوه، نو درته چې هغه باندې تاثیر نه کوي. نو موږ باید دا درې شی یو ځای کړو، مثبت خبره په ښه نیت سره او بل ښه بدني حرکات یا ښکلي بدني حرکات سره یو ځای کړو او مثبت تاثیر اچي.
ډیره مننه
استاد.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.